په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو لومړی سهارنی یو ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای سش کال نږدې 10 میلیون افغانانو سره د خوړو د موادو او د مسلکي زده کړو په برخه کې مرستې کړې دي. د ادارې پرون پر خپل ټویټر لیکلي، بې سرپرسته ښځې د افغاني ټولنې تر ټولو زیانګالې برخه ده چې ژوند د تاوتریخوالي، اقتصادي کړکیچ او وچکالۍ له کبله له کړاو سره مخامخ دی. د دبليو اف پی د ارقامو له مخې نږدې 23 میلیونه افغانان غذایي خوندیتوب نه لري او د دوی له ډلې نږدې 9 میلیونه سند خوړو بیرنۍ مرستو ته اړتیا لري. نن د افغانستان د کرکټ د مشهور لیگ شپږیزه اتم پړاو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د لوبو په دې لړۍ کې اته لوبډلې ګډون کوي او د رواني اگست میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د شپږیزه په لړۍ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي، ټولې 22 لوبې پلان شوي دي او جریان به په مستقیم ډول د افغانستان له ملي سپورت ټلویزیون څخه خپریږي. د ایران د رهبر یو جګپوړی سلاکار وایي د دې هیواد د اټومي وسلې د جوړولو توان لري، خو د دې وسلو د جوړولو پریکړه تر اوسه نه ده سوې. کمال خرازی پرون له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي، ایران ایرانیم په سلو کې شپېته غنی کړي. په داسل کې چې د 2015 نه د کال د اټومي موافقې لمخې تهران د ایرانیمو د غنی کولو کچه له 3.8 څخه نسی لوړولی. د اټومي بم د جوړولو لپاره د غنی سویو ایرانیمو کچه باید په سلو کې نوي وي. خارزي دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اسرائیل او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې واشنگټن به تهران د اټومي وسلو جوړولو ته پرېنږدي. د روسي چارواکو د دې هیواد په لرې پرته ختیځه ټاپو وزمه کمچتکا کې د یوه هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د 3 کسانو د مړینې خبر ورکړی. چارواکو ویلي چې د دې هلیکوپټر سوځېدلې ټوټې پرون د اوسون په اور غورځوونکي ساحه کې موندلې. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې دغه هلیکوپټر د یو ډول ژمنیو لوبو د نړیوال اتل ایګور مالینوفسکي د پلار د خصوصي شرکت اړوند و. د نوموړي کورنۍ تایید کړې چې ایګور مالینوفسکي د پیښې د مړو په ډله کې دی. چارواکو د شنبې په ورځ د بدې هوا له کبله د دې هلیکوپټر د تریتم کېدو خبر ورکړی و. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. هدف د روسیې پر انرژي د اتکا کمول شول سوي دي. اروپایي کمیسیون په یو ټویټ کې ویلي، په داسې حال کې چې روسیې د خپل انرژي تامینول تسلیحاتي کړي، د اروپایي ټولنې لپاره د انرژي د وارداتو متنې کول یو لومړیتوب دی. روټرز خبری ایجنسی راپور ورکړی چې د اروپایي کمیسیون د یو سند په مسوده کې وړاندیز شوی چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي د طبیعي ګازو د وارداتو زیاتولو او د تنوع د اسانۍ په هدف د یو پایپ لاین د پراختیا لپاره له آذربایجان سره یو تړون وکړي. اروپایي ټولنې له مخ کې د روسیې د تیلو پر واردولو په تدریجي ډول پر بندیز موافقه کړې ده، خو ګڼو اروپایي هیوادونو د روان کال په وروستیو کې د هوا د سړېدو پر مهال د تیلو د کموالي په باب اندېښنه ښودلې ده. د روسیې د چینل یو ټلویزیون خبریاله مارینا اوپسیانکووا په مسکو کې د پولیسو لخوا ونیول سوه. هغه چې د جګړې خلاف د ژوندیو خپرونو په وړاندې کولو مشهوره ده، په مارچ میاشت کې په یوه ژوندۍ ټلویزیوني خپرونه کې یو شوار په لاس کې راڅرګنده سوه چې پرې لیکل سوي وو، پر پروپاګند باور مه کوئ، جګړه ودروئ. اوپسیانکووا پرون د انستاګرام په یوه مطلب کې ویلي، د مسکو په کراسنو سلسکي کې د پولیسو ماموریت ته بېول سوې ده. د هغې مدافع وکیل هم د هغې د نیول کېدو خبر تایید کړی. هغې وروسته لیکلي، د یوې وروستۍ مرکې له کبله د روسیې د پوځ د اقداماتو په بې اعتباره کولو تورنه سوې ده. هغې دا مرکه د اپوزیسیون د سیاستوال ایلیا یاشین په پلوي ورکړې وه چې د روسیې د پوځ په اړه د ناسمو اطلاعاتو خپرولو د ادعاو له کبله تر محاکمې مخکې په توقیف کې دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. نن دوشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 8مه د جولای 13مه. په دې وساته خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اوري. طالبان وایي چې د پاکستان یو هیات نن کابل ته سفر کوي چې پر ځینو مسایلو بحث وکړي.
موضوعات اپتا، موضوعات زغالفاین،
د اپتا د ډبرو د سکرو همدارز د بندرونو د خدماتو د 24 ساعته فعالیت په کتنه کې بحث وشي.
د جنو د منځنۍ شوونځیو او لیسو د تړل کېدو څخه باندې 300 ورځې کیږي په دې اړه په یو مرکه کې اوري
از ما هیله او غوښتنم دا غږ چې موږ زر څه کیږي او څنګه عاجل او فوري څه کیږي باید بیرته مکتبونه او ښوونځي د جنکیو لپاره خلاص شي
کندز کې د لال مکروندګر وایي چې سږ کال یې حاصلات ښه نه وو
او دا غلل می دی منگ پاکی وچی سوی دی زراد کاری دی اوی مو بکمی سوی شالی کاری را باندی بند سوی ووس می کرو
پا گزنی که دی وی کورنی پاڑا را پورا وری چی گن غریه پس ترگو نیوینی نن دی کرکت دی شپجیزی لیک سیالی شپجم پاڑا و پیلیجی
دا سیالی با دی اگست سر تین زمینیتی پوری دوام اکلی
دی بریتانیا یو چارواکی وی چی پا اوکراین کی دروسیه شاوخوا 5000 سرتیرو ته مرجوب لا اوشته ده در 3 ساعت 19 پروگرام د خبرونی په دوی منی مې کی اوریدلای شئ
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې یو ساعت خبرونی درا پرونو برخه ته د طالبانو چارواکی وای په پام کې ده د پاکستان یو پلاوی نن د چنګاش پر وښتمه کابل ته سفر وکړي مخکې ویل سی و چې د پلاوی د یک شمې پرز کابل ته سفر کوي پاکستانی پلاوی با په کابل کې د سوداګری پر اړوندو مسایلو او له هغې ډلې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه له طالبو چارواکو سره خبرې وکړي اوس مهال د افغانستان د ډبرو سکرو ډېره برخه پاکستان ته صادریږي نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې نن له پاکستانه یو جګپړی پلاوی افغانستان ته سفر کوي د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستانی پلاوی او د طالب چارواکو په لیدنو کتنو کې به پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو په ګډون پر بیلابیلو مسایلو بحث وشي
موضوعات اپتا موضوعات زغال سنگ
د اپتا د ډبرو د سکرو همدارس د بندرونو د خدماتو د 24 ساعته فعالیت او د بارتری تجارت او ترانزیت د موضوعاتو په اړه به د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د معین قدرت الله جمال او د هغه د سیال په کتنه کې بحث وشي
اپتا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون دی چې دواړو هیوادونو په 1999 کال کې لاسلیک کړ او برتر د جنس پر وړاندې د جنس تبادله ده چې دواړو هیوادونو سکل توافق پرې کړی و خو پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو صادرات د دې خبرو مهمه برخه بلل کیږي د طالبانو حکومت تیره میاشت د یو ټن سکرو بیه له نوي ډالرو څخه 200 ډالرو ته لوړه کړه چې له دې سره د مالیې او د لیږد له لګښتونو سره د یو ټن سکرو بیه 280 ډالرو ته لوړیږي اوس مهال په نړیوالو بازارونو کې د ډبرو د سکرو د یو ټن بیه 350 ډالره ده پاکستان ته د افغانستان د صادرېدونکو سکرو په بیه کې ورسته له هغه لوړوالی راغی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل هیواد یې غواړي د افغانستان د ډبرو سکره په لوړ تخفیف ترلاسه کړي رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې له افغانستانه په منځني ډول د ورځې د 200 او 14 زره ټنو ترمنځ د ډبرو سکاره بهر ته په تیره پاکستان ته چې د انرژۍ د سرچینو له سخت کمښت سره مخامخ دی صادریږي د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې افغانستان دا مهال له هیڅ هیواد سره د ډبرو د سکرو د صادراتو تړون نه لري خو د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د ډبرو د سکرو د صادراتو له درکه 40 میلیون ډالره مالیه ترلاسه کړې ده
له څه کم یو کال راهیسې په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکي نجونې له زده کړو بې برخې دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي مرستیال مارکوس پوزل پرون د طالبانو له چارواکو سره په کتنه بیا په دې اړه اندېښنه وښوده او د نجونو د تعلیم د دوام پر اړتیا یې ټینګار وکړ په نروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ښځو د حقونو فعاله شکریا بارکزی په دې باور ده چې نړیوال د افغان نجونو په برخه کې مسؤلیت لري له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې میرمن بارکزی دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې د نجونو د تعلیم د دوام لپاره غوښتنو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې نو دا وضعیت به تر کومه په دې ډول دوام کوي
طبي خبر د چې په یو ملک کې تقریبا یو کال په هغه کې نیمه ټولنه جنکیانې د تعلیم نه محروم پاتې شي، هغه ټولنه د پرمختګ نه محروم پاتې کیږي. او البته دا یو نه تنها فردي بلکې نړیوال مسؤلیت هم دی چې باید دغه وضعیت ته پاملرنه وشي او نړیوال خپل مسؤلیتونه په دې اکله باندې درک وکړي. زه فکر کوم که چیرته دغه وضعیت دوام ومومي، رابط طالبان او نورو سره به نور هم ترینګلی شي، او دغه اساسي وخت دی چې نړیوال ټولنه، مخصوصا هغه ملکونه او هغه سازمانونه چې د طالبانو د راتګ نه استقبال کول او دوی ته زمینه برابره کړل او مشروعیت یې ورکړ، نن دوی باید خپل مسؤلیت د افغانستان د خلکو په مقابل باندې ادا کړي. از ما هیله او غوښتنم دغه ده څومره زر څه کیږي او څومره عاجل او فوري څه کیږي، باید بیرته مکتبونه او ښوونځي د جنکیو لپاره خلاص شي. البته غزه غواړم واضح وایم چې د تعلیم موضوع یو مشکل دی، یعنی داسې نه ده چې ټول د جنکیو تعلیم اساسي مشکل دی، نه، یو برخه د هغې لوی مشکل دی چې تر ننه پورې طالبان خپل تعهداتو باندې عمل نه دی کړی. چې زما هیله همدا ده چې زر تر زره د مکتب دروازې جنکیو لپاره خلاص شي او نور مشکلاتو ته هم رسیدګي وشي.
مېرمن بارکزی، د طالبانو په مشرانو کې کوم کسان ستاسو په نظر د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو له نظر سره مخالفت کوي؟ د طالبانو لوی عمومي مشر او که راښکته نور کسان؟
طالبانو ماینس کې طبي خبر ده چې تفاوت نظر شته دی. اقانی ډله بل شی غواړي او د دوی طالبانو رهبري بل څه غواړي، مګر دواړه ډلې یا بلکې درې ډلې چې اوس فلحال شته دی، دوی په اصل کې نشي کولای چې د خپل هغه عسکرو په مقابل باندې ودرېږي چې پرون دوی ته ویل چې مکتب او هغه جنکۍ چې مکتب ته ځي، یعنی د کفر تا پاپری وحل شوی او لګول شوی و. او متاسفانه دوی همدغه طالبان او همدغه دوی عسکر یا همدغه دوی جنګیالي چې ملکی وګړي وژله، مکتبونه ورانه وله، متاسفانه موږ شاهدان د دې و چې ډیر خلک او مخصوص مکتب جنکیانې وژل سو. نو نن دوی نه پوهېږي چې څنګه بیرته خپل هماغه عسکر ته وایي چې هغه مکتب چې پرون ناروا و نن روا دی. د دوی اختلاف دې نه څوک سترګې نشي پټولی، مګر دا چې دا اختلاف به کله رفع کیږي زه کوم روښنایي نه وینم.
ستاسو په نظر نړیوالو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو له مسلې نه په یو ډول سره ځان لری کړی او ګوښه کړی نه دی؟
نړیوال ټولنه، بین المللي سازمانونه، سازمان د ملل متحد، د امنیت شورا، د بشري حقوقو شورا او ټول هغه ملکونه او هیوادونه چې طالبانو سره مرسته او همکاري کړې ده، دوی مکلفیت لري د افغانستان په حق له باندې او مخصوصا د افغانستان د ښځو او جنکیو په مقابل باندې، ځکه چې د دوی د لاس نه طالبان واکمن شو. دوی په د خپل سازمان ملل متحد باندې په اساس باندې هم دوی ځانګړي مسؤلیتونه او صلاحیتونه لري، او زه فکر کوم چې وخت به راشي او که چیرته فشار په طالبانو باندې یا سیاسي جار جوړی کار ونه کړي، نو خامخا سازمان ملل متحد کولای شي دغه قوت بکشته چې د افغانستان په بکله باندې متفاوت دریس غوره کړي، نړۍ خپل پښه د افغانستان د مسایلو په هیڅ شکل او هیڅ صورت باندې بیرون نشیسته، ځکه طالبان راغلي د هغو په واسطه باندې دي او دوی مجبور او مکلف دي چې د هر وسیلې نه کار واخلي، او طالبان هغه مخکنۍ ژمنې چې دوی نړیوالې ته ټولنې سره کړې وه هغې باندې باید عمل او چلند وکړي.
په نروی کې د افغانستان پخوانی سفیره او د ښځو د حقونو فعاله شکریا بارکزی ول ازادي راډیو سره په مرکه کې.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
دینی افغانان شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنۍ یو لس میاشتې تیریږي خو لا هم د بانکونو چارې نه دي عادي سوي. دوی وایي چې د بانکونو مخته د ساعتونو انتظار نتیجه دا وي چې یا کمی پیسې ورکول کیږي یا هم ورته ویل کیږي چې سبا راسي، نن پیسې خلاصې سوي دي. دا هم په دې اړه یو راپور.
د طالبانو له واکمنۍ یولس میاشتې تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې د بانکونو چارې نه دي عادي شوي او هر ورځ سلګونه تنه د بانکونو مخ ته کتار ولاړ وي چې خپلې پیسې واخلي. دوی وایي د طالبانو د حکومت له لورې لژمنو سره هم د بانکونو فعالیتونه د پخوا په څیر دي او دوی لا هماغسې د خپلو پیسو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکي عمران غني ازادي راډیو ته وویل له څو ورځو راهیسې هڅه کوي چې له بانک څخه پیسې واخلي، خو د ګڼه ګوڼې له امله نوبت نه ورځي.
که څوک خپلې پیسې اخلي هغه مجبور دی چې نیمه ورځ یا پوره یوه ورځ ورته ځانګړې کړي. نو طبعا زیات خلک دي چې هغوی وظیفې لري، کاروبار لري یا نور کارونه لري، نو د پیسو لپاره چې خپل معاش واخلي یا خپلې پیسې واخلي نو هلته یوه ورځ ضایع کېږي. زه خپله ورغلم، دا مې درېیم ځل چې نن ورغلم، نو ما خپل پیسې ترلاسه نه کړي ځکه بیروبار ډېر زیات و.
محمد ایمل چې پرون یې په کابل کې د یو بانک مخ ته څلور ساعته انتظار کړی وایي په ډېرې سختۍ یې له بانک څخه خپلې پیسې واخیستې. نوموړی وایي پیسو ته یې اړتیا درلوده ځکه یې په دې ګرمۍ کې د بانک مخ ته څلور ساعته انتظار کړی.
کله چې ترې راخلي دغسې به یې راخلي لکه زارۍ چې ورته کوي، مطلب په خپلو پیسو به دوی ته یو ډول زارۍ کوي او ډېر تکلیف او کړاو به زغمي، له هغې نه وروسته به ته پیسې ترلاسه کوي. د بانکونو هغه محدودیت او کمې پیسې ورکول خلکو ته دا بیا بله ستونزه ده چې ټول خلک یې له ستونزو او کړاوونو سره مخ کړي.
ایمل وایي د بانکونو لخوا اوس هم مشتریانو ته د پخوا په څیر په ټاکلي اندازه او کمې پیسې ورکول کیږي او تر څنګ یې د پیسو ډېر برېښنایي ماشینونه یا ای ټي ایم هم غیر فعال دي چې دا خپله په بانکونو کې د ګڼه ګوڼې مهم لاملونه دي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د بانکونو فعالیتونه به عادي حالت ته راګرځوي، خو اوس چې د دوی د حکومت یولس میاشتې پوره شوې دي لا هم د بانکونو په فعالیتونو کې ډېر تغییر نه لیدل کیږي. د افغانستان بانک له ویان ښاغلي صابر مومن څخه مو وپوښتل چې له ژمنو سره ولې له یولسو میاشتو وروسته هم د بانکونو چارې نه دي عادي شوې. ښاغلي مومن په لومړیو کې وویل چې د بانک له رهبري سره تر خبرو وروسته به په دې اړه ځواب راکړي، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي له سره معلومات شریک نکړل. په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام لړنګېدو سره بانکي فعالیتونه غیر عادي شول او لا تر اوسه خلک اړ دي چې په ډېرې سختۍ له بانکونو خپلې پیسې واخلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اوس هم یو نړیواله مسأله. د بریتانیا د پاوز یو جګپوړی چارواکی وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله شاوخوا 50,000 روسي پوځیان وژل سوي یا هم ټپیان دي. احمد تکل تفصیل راکوي.
د برتانیا د وسلوالو ځواکونو عمومي قومندان ویلي دي چې پر اوکراین د یرغل له پیله تر اوسه د 50,000 په شاوخوا کې روسي پوځیان یا وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. ادمیرال تونی رادکین پرون له بی بی سی سره په مرکه کې همداراز وویل چې د اوکراین په جګړه کې تر 1,100 پورې روسي ټانکونه له منځه تللي دي. د نوموړي د اټکل له مخې په دې جګړه کې د روسیې شاوخوا 4,000 پوځي وسایط هم ویجاړ شوي دي. د برتانیا د وسلوالو ځواکونو عمومي قومندان زیاتوي چې په اوکراین کې د روسیې د پلیو ځواکونو له شاتګ وروسته احتمالا د روسیې پوځ اوس اوکراین ته لږ خطر پېښولی شي. له بلې خوا د اوکراین پوځ ویلي دي چې روسیا په دې هیواد کې د پوځي عملیاتو یو نوي پړاو ته د تیارۍ په حال کې ده. د اوکراین د پوځ د استخباراتي برخې ویاند وادیم سکیبیتسکي ویلي دي چې روسیا نه یوازې د توغندیو په وسیله بلکې له هوا او سمندر څخه هم پر اوکراین حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هم پرون وویل چې د روسیې پوځ اوس هڅه کوي چې سلووینسک ښار ته ځان نږدې کړي. مسکو دوه ورځې مخکې اعلان وکړ چې په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته به زور ورکړي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو وویل چې د دې عملیاتو په برخه کې ټولو پوځي قطو ته لازمې لارښوونې شوې دي. د اوکراین د حکومت لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې په تیرو درې ورځو کې د روسیې د توغندوی حملو په نتیجه کې شاوخوا 40 کسان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په کندوز ولایت کې وچکالی ځپلي بزګران له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. په دې ولایت کې هغه کورنۍ چې پر کرنه او مالداري تکیه دي او له دې لارې عواید ترلاسه کوي وایي چې پرله پسې وچکالی دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان کړي. دا هم په دې اړه راپور.
د کندز ولایت یو شمیر للمی کار بزګران شکایت کوي چې تیر کال د ژمي په موسم کې په کافي اندازه واوره ونه ورېده او دغه راز د روان کال د پسرلي په موسم کې په وخت سره د بارانونو نه ورښه له امله په دې ولایت کې پر للمي ځمکو کرل شوي کښتونه له منځه تللي او للمي کار کروندګر سخت متضرر شوي دي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ د شهباز په نوم یو للمي کار کروندګر ازادۍ راډیو ته وویل
للمي پاکې وچې شوې څلوېښت شوې نونه بیخی ونس بوندی اول زم به وی کی یو جریب نه لرم اغلل می کی می پرسیله وڅو نو د دکانان ډیره بستون زکیدی
د د شرشی ولسوالی یو للمی کار بسګر څلوه کلن طاهر خان هم وای چې په ژمی کې دی واوره نه ورخ لامل د دوی للمی کښتونه لمنځه تللی او کړي خوري په سین لاهو شوه
غنم ونس وګرځ داسي یو یو دیش ولر د ملچر سو وس ملو خړل نو بخی مرته تاوان سره ورغله ګولې منه بخی د تاوان هغه د موټر کې د مولاک برابر صحیح دا وشر زکات مبارک مقصد د خبره د مر سره کوم کنه و کی یاره
په کندز کې وشکالی زپلی خلک خبرداري ورکوي ک حکومتي چارواکي او مرسته کوونکې موسسه په وخت سره د دوی سنځه ته پاملرنه ونه کړی نو پراتلون کې ژمی کې به ګڼ شمیر کورونی د خوراکي توکو له قحطۍ سره مخامخ شي. د چهاردرې ولسوالۍ یو للمی کار کروندګر 50 کلن محمد تاوس وای د وشکالی له امله د تجربه للمی ځمکې فصل لمنځه تللی
او دغه للمی دي موږ پاکې وچې شوې د زراعتکاري د هوایي موبه کمې شوې شالی کاري را باندې بنده شوه اوس می کرو غواړو چې موږ سره د کانکار سره کومک یو شی وکړي راسه کوټ راته قیمته سو هر شی راته قیمته سو دا موږ ته راتور باندې کولبه کو یو سات کولبه موږ ته په یو نیم زر روپۍ کوي او تیل قیمته سو.
د خان آباد ولسوالۍ یو للمی کار بزګر پاینده محمد هم لورته ستونزې شکایت کوي
سکالی وچکالی ده بیخی دیقان ضعیفه ده ایتس همکاری و آغا نده سرسی منگا غوار دیقان سر باید چی کومه کسی لال ما خو پاک پاکی زو چه ده چی لخپل آغا تخمم نسی پورا کوای
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست چارواکي هیله من دي چې د کرنې وزارت او همکاري موسسې د دې ولایت له وچکالۍ ځپلو کروندګرو سره اړینې مرستې وکړي. د نوموړي ادارې د کرنې د ترویج کارپوه محمد منیر نیازی ازادۍ راډیو ته وویل
حاصلات آبی ما نسبتا خوبتر است و
سږکال زموږ د آبي ځمکو حاصلات نسبتا ښه دي خو د بارانونو نه ورښت له امله سږکال د للمي ځمکو 80% کښت منځه تللی او زموږ للمی کار بزګران متضرر شوي دي.
د چارواکو د خبرو له مخې د دې ولایت د غنمو د تولید ډیره برخه پر للمي ځمکو تکیه ده خو سږ کال د وچکالۍ له امله د للمي غنمو په تولید کې 80% لږوالی راغلی. د معلوماتو له مخې په کندز کې د کښ وړ 2,33,312 هکتاره آبي ځمکه او 43,860 هکتاره للمي ځمکه موجود ده.
په غزني کې د 12 نابینایانو کور په غزنی کې یوه کورنۍ ټول 12 غړي لري خو د دغو 12 کسانو له جملې څخه 12 تنه په سترګو څنی ویني. دوی ویل له دې عمله چې د ګټې وټې څوک نه لري له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي لکلونو په دې تمه د ژوند شپې تیروي چې ګوندې یو څوک یې روغتیایي او اقتصادي لاسنیوی وکړي. زموږ همکار دغه کورنۍ ته ورغلی او دغه راپور یې ورباندې جوړ کړی دی.
دا غزنی شارالون په پښتون آباد سیمه کې یو ولس کسیزه کورنۍ د دغه کورنۍ له ولس تنغړو څخه 12 تنه نابینایان دي. بابک جمیله او مومن خان دوه خویندې یو ورور دي چې درې واړه په سترګو نه ویني خو د دې درې واړو نه تنه اولادونه هم په دغه برخلیک اخته دي.
تعلیم خوشو شه ده په سړی ودان مې تعلیم کول هغه ترتن بسن په مکتب وای او ته وس مکتب بند سرسنه ولې ودان بسم
دا شاوخوا 15 کلن مومن خان دی. مومن خان وایي ټول شپږ اولادونه لري چې څلور یې نابینا او پاته دوه یې هم له دغه ګواښ سره مخ دي ځکه نوموړی وایي ډیری اولادونه یې له څه وخته وروسته د سترګو دید له لاسه ورکوي.
نو څنګه که مجبوري ده څه بله چاره نه لرو بله ته نو زمن مې مایوبه دي مشر زمې دغه زوی ده نو د ورته باندې ته څه کوي دا زوی باندې زوی ته ماته څه وکړي دغه یو ځای بله پاکستان ته هغه راته ویلي چې په شخصي کې خرچه غواړي درې نیم څلور لکه روپۍ او حکومتي جانو ته مره ده نم هغه کې نه وایسته هم درلوده او نو څه شناخته درلود چې راته وسي ذاتي درته وایي وایي دا دې کار نه کېږي.
مومن خان وایي د ناداری غریبۍ او اقتصادي ستونزو له امله نه دی توانېدلی چې ځان خویندې او د کورنۍ غړي د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته ولېږدوي. د مومن خان خور جمیله کونډه او خاوند یې جګړې وژلی دی. دا 15 اولادونه لري خو جمیله او 15 واړه اولادونه یې نابینا دي. جمیله وایي اوس له خپلو نابینا اولادونو سره یو ځای د خپل نابینا ورور پر کور ناسته ده. دا غوښتنه کوي که یو څوک ورسره مرسته وکړي او یا یوې خواته د درملنې لپاره ولېږي تر څو د دوی د 12 کسیزې کورنۍ دا 12 کسان هم د نړۍ ښکلا او رنګونه په خپلو سترګو وویني. د جمیلیا او مومن خان خور کونډه ببکه هم نابینا ده. دا هم له خپلو اولادونو سره یو ځای د مومن خان پر کور میشته ده. ببکه دې ته خوشحاله ده چې اولادونه یې روغ دي خو په خپله په ځان پکو ده. دا وایي سخت د نیستۍ ژوند تېروي. د غزنی قرباغ ولسوالۍ دغه کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله کلونه وړاندې غزنی مرکز ته راکډه سوې خو دلته هم له کړاو ډک ژوند تېروي. نابینا مومن خان د خپلې کورنۍ تر څنګ د ببکې او جمیلې د کورنیو سرپرستی هم پر غاړه لري. نوموړی په یو ښوونځي کې په 5000 افغانۍ میاشتنۍ تنخواه کار کوي خو په 3000 افغانۍ د خاورو او خټو یو خام کور په کرایه نیولی. دغه کورنۍ چې په اوسنی وخت کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده د هیواد له شتمنو ملي سوداګرو او نورو خیریه ټولنو تر څنګ د طالبانو حکومت څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د یادې کورنۍ ستونزې به هوارې کړي. د دغه ریاست سرپرست مولوی محمد حنیف ابو خالد وایي دغه کورنۍ تر اوسه مراجعه نه ده ورسره کړې خو که چېرته مراجعه ورته وکړي دوی به یې ثبت او راجستر کړي.
دی ندی من نامحرمه دی کولای شي دلته ځان راجستر کړي او ثبت کړي چې خپل حق دی ترلاسه کړي انشاءالله رحمن موږ ورته آماده یو.
ببکه جمیله او مومن خان وایي په دې هیله د ژوند شپې ورځې تېروي چې ګوندې یو څوک یې روغتیایي اقتصادي ټولنیز او هر اړخیز لاسنیوی وکړي.
ستاسو له پیغامونو
سدلا مینوا د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ او تاسو ته دا پیغام پرنس ما د اسلامي امارت مشران څخه دا غوښتنه چې کدی یې رسمیت پیژندل غواړي او دوی دغه غواړي دوی جمعونو کې ځان واضح کړي او څه چې په ځان کې اصلاحات راولي. د نجونو مکتبونه چې ژر تر ژره یې علاقې ځکه چې تر اوسه د نجونو ته موږ ضرورت لرو، ډاکټران ته ضرورت لرو، د اسلامي امارت مشران زموږ دا غوښتنه ده چې دا دغه کې کم سړی اوس خپلې زنانه مرجع چاته ورولي چې نارینه
افغانستان کې اقتصاد بیخی خراب ده، بیکاری بیخی زیاته ده، سوک ته هیڅ شی اغستلو ډیر خلک د څه شی اغستلو توان نه لري. بس د اړوند ادارې څخه مې بس دا غوښتنه ده بس چې دوی د رسیو کې سروې دی وکي، پوښتنه دی وکي د دوکاندارانو څخه چې په لوړه بیه د شیان نه خرڅي او که د ګمرک ستونزه یې بس د ګمرک له خوانه د دوی د ګمرکي ښکته کې پیسې د کمې واخلي چې بس دا مظلوم ولس بیخی د حصہ اغستلو وسه نه لري. ډیر خلک د چې د شپې لري، د ورځې نه لري، د ورځې لري او د شپې نه لري.
مصطفی د کندهار خبرو کوم. طالبان د حکومت زده غوښتنه لرم چې د کولرا مرضی د مخنیوي لپاره دوی جدي ګامونه واخلي ځکه اوس له کندهار ته نه ده رسېدلی چې توجه ژر تر ژره ورته وسي.
السلام علیکم، د جمیل احمد د هلمند ولایت د نوداد ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور موږ په سیمه کې د اوبو د نشتوالي څخه خلک کړیږي، اوبه نشته، اوبه چې سوي دي. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرو چې د نوزاد په ولسوالۍ کې د روان کال دپاره د اوبو د راګرځولو دپاره بندونه جوړ کړي یا د بندو پر جوړولو باندې کار وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې درسي ساعت اونیز پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت خبرونه یو ور بیا. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي سږ کال یې نږدې 10 میلیونو افغانانو سره د خوړو، د موادو او د مسلکي زده کړو په برخه کې مرستې کړي دي. د ادارې پرون پر خپل ټویټر لیکلي، بې سرپرسته ښځې د افغاني ټولنې تر ټولو زیانګالې برخه ده چې ژوند یې د تاوتریخوالي، اقتصادي کړکیچ او وچکالۍ له کبله له کړاو سره مخامخ دی. د WFP د ارقامو له مخې نږدې 23 میلیونه افغانان غذایی خوندیتوب نه لري، او د دوی له ډلې نږدې 9 میلیونه کسان د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نن د افغانستان د کرکټ د مشهور لیگ شپږیزې اتم پړاو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د لوبو په دې لړۍ کې 8 لوبډلې ګډون کوي، او د رواني اګست میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د شپږیزې په لړۍ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي، ټولې 22 لوبې پلان شوي دي، او جریان به یې په مستقیم ډول د افغانستان له ملي سپورت ټلویزیون څخه خپریږي. د ایران د رهبر یو جګ پړی سلاکار وایي د دې هیواد د اټومي وسلې د جوړولو توان لري، خو د دې وسلو د جوړولو پریکړه تر اوسه نه ده سوې. کمال خرازی پرون له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي، ایران ایرانیم په سلو کې شپېته غنی کړي. په داسل کې چې د 2015 نه د کال د اټومي موافقې لمخې تهران د ایرانیمو د غنی کولو کچه د 3.8 څخه نسی لوړولی. د اټومي بم د جوړولو لپاره د غنی سویو ایرانیمو کچه باید په سلو کې نوي وي. د روسي چارواکو د دې هیواد په لرې پرته ختیځه ټاپو وزمه کمچتکا کې د یو هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د 3 کسانو د مړینې خبر ورکړې. چارواکو ویلي چې د دې هلیکوپټر سوځېدلې ټوټې پرون د اوسون په اور غورځونکي ساحه کې موندلې. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړ چې دغه هلیکوپټر د یو ډول ژمنیو لوبو د نړیوال اتل ایګور مالینوفس کې د پلار د خصوصي شرکت اړوند و. د نوموړي کورنۍ تایید کړې چې ایګور مالینوفس کې د پیښې د مړو په ډله کې دی. چارواکو د شنبه په ورځ د بدې هوا له کبله د دې هلیکوپټر د تریتم کېدو خبر ورکړی و. اوس هم د سپورت له نړۍ څخه. نن د هیواد د کرکټ د مشهور لیگ شپږیزې لوبې اتم پړاو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دغه لړۍ به 19 ورځې دوام وکړي. په شپږیزه لیگ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي، 22 لوبې په پام کې دي. نور تفصیل له احمد تکلنا.
د کرکټ مشهور لیگ شپږیزه نن په کابل کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د لوبو په دې لړۍ کې 8 لوبډلې ګډون کوي، او د رواني اګست میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه بیګا ازادۍ راډیو ته وویل،
ټاکل شوی د افغانستان کرکټ بورډ لوري د افغانستان اتصالات شپږیزه کرکټ لیگ سیالۍ رسمن د 8 لوبډلو ترمنځ پیل شي. دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی. دغه سیالۍ به د اگست تر 15 نیټې پورې دوام وکړي.
د شپږیزې په لړۍ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي، ټولې 22 لوبې پلان شوي دي، او جریان به یې په مستقیم ډول د افغانستان له ملي سپورت ټلویزیون څخه خپریږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د لوبو په دې لړۍ کې به 4 بهرني لوبغاړي هم ګډون وکړي. پاکستانی لوبغاړي افتخار احمد او امیر حمزه به د مس عینک، او د عمان د کرکټ لوبغاړی بلال خان به د عامو لوبډلې لپاره لوبه کوي. د شپږیزې لیگ په 2014 کال کې پیل شو. په 2020 کال کې په نړۍ کې د کورونا د وبا له خپرېدو سره سره دا لوبې ترسره شوې، خو تیر کال په افغانستان کې د نظام د بدلون له کبله د لومړي ځل لپاره د دې لیگ سیالۍ ترسره نه شوې. له شپږیزې وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له آیرلند سره د لوبو لړۍ پیل کړي. دا لړۍ د اګست په 9 په بلفاست ښار کې پیلېږي، او د اګست تر 18 پورې دوام کوي، چې په ترڅ کې 3 یو ورځنۍ او 15 شل اووریزې لوبې پلان شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او وخت مو بخیر. لا آزادۍ رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لا آزادۍ رادیو خپرېږي. د اتم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به ښوونکی راته مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکی به راته بیان کړي.
راځو ګورو چې مخلوطونه څه شته وایي او ادامه ورکو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس هم جنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر هم جنس مخلوطونه. متجانس یا هم جنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي، معنا د خپل اجزاوی یا د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي. بل تعریف چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنګونه ونه لري، دوه یا درې رنګونه ونه لري، دا چې شوای متجانس مخلوط وای. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وزګوري، دا د سیروم یا د نپاکټ دی. په دې کې سوډیم کلوراید ان ای سی ایل چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده. خو په دا پاکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه سپینه پکښې پرته وي، ولې؟ هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دي سره ګډ شوي دي. موږ چې کله مالګه اوبو ته واچو او یا چای ته بوره ور واچو، هغه پکښې ورک سي. نو دا چې ورک سول، دا دوه مواد سره یو ځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف څه ډول دی؟ چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنګونه ولري. په تیر درس کې مو ویل دوه یا درې رنګونه ونه لري، دلته چې شوایي دوه یا درې رنګونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل نباتي غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هنی دي، دا ټول سره یو ځای ایښي دي خو سره ګډیږي نه. دا چې دي دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز پرلیدلی دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټول شان چې دي ګوري اردانه دانه معلومیږي. نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وای، او خپل مخلوط چې شو ګډوډي، یو شی چې ګډوډ سره کشیر دي. چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نسو متجانس بلل کیږي. دا بریانی ده، غوښې هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپینې وریجې جلا معلومیږي. نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي، ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کول ټمیټو سوپ، اورنج جوس، دا ټول متجانس مواد. او دا به چې غیر متجانس، چاکلیټ چیپ کوکیز، پیزا، سودا ود آیس، ټوست، سلاد، سانډویچ، او دا ټول غیر متجانس دي. معنی هر شی جلا جلا استعمال میږ. دلته چاکلیټ یو ډول دی، یو رنگ لري. ټمیټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول دی. مگر دل تو گوره سلاته رومی جلا مل میجه، دا پیاز دی هر شیطی دی جلا مل میجه، دا ترکاری جات جلا مل میجه، دا پیزا هم دا دا غوشه، نانا، چیز، دوڑی، دا طوله پکشی مل میجه. دا هوموجینیس او هیتروجینیس مکسچر، سولیبیلیتی یا انحلالیت او دا حلی دو لورتی های مانه دا. محلول چشته وای یو متجانس مخلوط دی چه باقی که حلکدون که مواد او حلکون که مواد و اندازه معلومه وی. محلول مساوی کیږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري اوبه کله چې مالګه سره یو ځای شي چې ځین جوړیږي مالګین اوبه. مالګین اوبه محلول سو، مالګه پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول، حلیږي، ځان حلوي پکښې، او محلول چې شراوتی خوږې یا بورا لرونکی چای راوتی. دا ته چی شوی محلول وای. محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلونکي مواد سره یوځای سي یو نوې شی جوړ کی هغه نوې شی ته محلول وای. نو چې محلول مکلو و پیژنی دا هغه پس انحلالیت. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي، یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي. دا درې حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه: هر مواد ځانته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي. معنا که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ورواچوم هغه پکښې حلیږي، خو که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ورواچوم، څلورمه کچوغه که زه ورواچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین زرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي، د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځانته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځانته ځانګړې اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه د لویې اندازه کېږي، د سلو ګرام د سلو ګرام له لویې اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره 204 ګرامه هم پکې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی؟ په سل ګرامه کې 6.5 ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې 6.5 ګرامه دی. معنا سل ګرامه اوبو ته که زه 6.5 ګرامه مالګه ورواچوم حلېږي، خو که چیرې 8.5 ګرامه ورواچوم هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې حلیږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځانته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام له لویې اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي، نه دا هیڅ نه د حلېدلو مواد. د دې مواد مثال لکه ریګ. ریګ اوبو ته ورواچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي، نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیجي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې شل ګرامه 10 ګرامه هم روهچو په اوبو کې حلیږي، نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
خو کې درنو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا وار دی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوند یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایښت درس دی. د کتلې د پایښت په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري، نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننۍ درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره.
د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو د کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګورئ، کول از کمپلیټلی برنډ، وایي سکاره مکمل سوزل شوی دی. سکاره چې کله په عادي حالت کې وه 100 ګرامه 100 ګرامه سره بند شوی دی، هیڅ دا د سکرو دودو هیڅ شی هیڅ د باندې نه دي کړلي، په اخر کې بیرته 100 ګرامه په لاس راغلي دي 100 ګرامه. نو دا څنګه وایي؟ وایي که چیرې د تعامل نه مخکې تعامل د سکرو دا څنګه کیږي؟ سکاره دی اور راچو، کله چې اور واچوئ سکاره سوزي سوزي سوزي، اخر اخر په ایره بدلیږي. نو دا سکاره چې 100 ګرامه وه، ایره به یې هم 100 ګرامه وي، وو په دې شرط شاوخوا به مکمل بند وي. که چیرې شاوخوا بند نه وي، هغه دودان چې وځي هغه هم یو اندازه قدر وزن دی، نو هغونه وزن یې بیا کمېدو امکان شته. نو د کتلې پایښت قانون څه وایي؟ د تعامل نه مخکې د موادو کتله د تعامل د وروسته د موادو کتلې سره مساوي ده. راځو د کیمیاوي معادلو توازن ته. توازن خپله چیشته وایي؟ بیلنس یا برابروالی ده. د کیمیاوي معادلې توازن په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کولو طریقې ته وایي. په معادله کې د عناصرو شمیر دواړه طرف، که دوری لس وه دوری هم باید لس، که دوری شل وه دوری هم باید شل وه، که د معادلې په دا خوا کې 15 وه د معادلې په دا خوا کې هم باید 15 وي. دغه ته توازن وایي. دلته وګورئ، کاربن یو دی، دلته هم کاربن یو دی، هایدروجن 4 دی، هایدروجن دلته هم 4 دی، او اکسیجن دلته 4 دی، اکسیجن دلته هم 4 دی. نو کیمیاوي معادلو توازن خپل ځان ته یو طریقه لري. طریقه په لاندې قوانینو سره کولای سو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو. دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو، بیا کولای سو چې معادله ښه اسانه توازن کړو. اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي. هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي، هغه به لومړی توازن کړو. د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي، یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي، بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي. په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه، بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو، نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو. سلرم اکسیجن او هایدروجن وروسته توازن کړي. د هغه وروسته که چیرې ازاد عناصر وه، ازاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي. دا به سټیپ بای سټیپ، قدم پر قدم، یو یو جلا ووایو. راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي. دغه یو معادله ده، دغه توازن کوو. سی اته ایچ اتلس جمع او ټو کاربن ډای اکساید یا سی او ټو په لاس راکي او ایچ ټو او په لاس راکي. اول موږ څه شو ویلو؟ مغلق مرکبات. دغه نظر و دا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دي. دلته کاربن اته دی، دلته کاربن یو دی. یو مرکب که ذریب نه درلودي، ذریب یې هر وخت یو دی، نو فلحال دغه ځای یو دی. کاربن اته دی او کاربن یو دی، نو چیش کوو؟ اته دانې کاربن ور ضربوو، په دا بغل کې اته لیکو. سی اته سول او دغه سی هم اته سول. د هغه وروسته بیا ایچ اتلس او دوه او ایچ دوه او. ایچ اتلس او او دوه موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې. اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته، هایدروجن او اکسیجن پاتې سول. اول هایدروجن توازن کوو. ولې؟ موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې ازاد عناصر په پای کې توازن کوو. دی فلحال ازاد دی، دی په مرکب کې دی، هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن ازاد دی، نو ازاد عناصر په پای کې توازن کوو، هایدروجن مخکې توازن کوو. دلته اتلس دانې دي، دلته سو دانې دي، دوه دانې دي. دغه یو دانه نه بور ضرب کړم، نه ضربې دوه، څو کیږي؟ اتلس. دلته هم اتلس ول، دلته هم اتلس ول. هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو. بیا سی راځو سی اته ایچ اتلس، دلته سی اته او ایچ اتلس پوره سول. شیش پات سو، اکسیجن پات سو. اکسیجن دلته دوه دانې دي، که چیرې دلته حساب ونه کړو دغه ځای اکسیجن دوه دانې دي. دلته اکسیجن څو دانې دي؟ اته دوه شپاړس، اته دوه شپاړس جمع دلته څو دانې دي؟ نه دانې دي. شپاړس دلته دي، نه دانې دلته دي، ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دي، هم په اکسیجن کې ضرب دي. دغه اته هم په کاربن کې ضرب دي، هم په اکسیجن کې ضرب دي. نو اته دوه شپاړس جمع نه په او کې یا نه په اکسیجن کې ده نه شپارس جمع نه پنځیش کېږي نو دې خواته پنځیش دي دې خواته هم باید پنځیش دي خو دلته چې موږ ګورو دلته دوه دي او دلته پنځیش دي نو دا ځای ته پنځیش پر دوه ورزربو پنځیش پر دوه څو کېږي دیارلس نیم کېږي دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کړو بیرته پنځیش کېږي نو چې دا خوا پنځیش وله سی اته ایچ اتلس پنځیش پر دوه اوټو اته سی اوټو جمع نه ایچ ټو او دا ټوله دغه معادله بالا توازن شول او دا چې بیا دا کسری عدد موږ ایسته کړو ټوله معادله په څو کې ضرب کړو په دوو کې ضرب کړو دوه په دې کې ضرب کړه دوه چې په پنځیش پر دوه کې ضرب کړي دوه او دوه به سره ولاړ شي پنځیش به پاتې شي دوه چې په اتو کې ضرب کړي شپاړس به شي او دوه چې په نوه کې ضرب کړي اتلس به شي نو دا و د معادلې توازن یو بل مثال به هم پر حل کړو این اے ٹو او پلس ایچ ٹو او این اے او ایچ پلاس رکھی یا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ پلاس رکھی موږ ویلي وه کچیر مرکب ضریب نه درلودي ضریب یې یو دي دلته سوډیم دوه دانې دي دلته سوډیم یو دانه دي اول اول دلته دوه ورزربو دا وګوري دوه ورزرب کړي دوه دلته ورزربو دا چې مو ورزرب کړل د هغه وروسته اکسیجن هایدروجن اکسیجن دلته یو دانه دي دلته هم یو دانه دي دلته یو دانه دي دا خواته دوه اکسیجن اسول دا خواته یو اکسیجن هایدروجن دلته دوه دانی چې دلته یو دانه دی یو دوه به دلته ورزرب کړو مخکې خو ما هغه دوه ورزرب کړې وه دوه په ایچ کې دوه ایچ نو هایدروجن هم دوه دانې شو دوه مخکې م سوډیم ته ورزرب کړې وه د هغه دوه د اکسیجن دپاره هم دي د هایدروجن دپاره هم دي دوه دانې ایچ شو او بل اکسیجن پاتې شو دوه اکسیجن دلته دي یو او او یو او دواړه چې سره جمع کړي دوه او یا اکسیجن ځین جوړیږي نو اکسیجن دپاره هیڅ ضرب نه کوو فقط هغه دوه چې مو دلته ورضرب کړي وه هغه اکسیجن ته هم ضربیږي هایدروجن ته هم ضربیږي سوډیم ته هم ضربیږي دوه سوډیم اسول دوه اکسیجن اسول دوه هایدروجن اسول دوه سوډیم اسول دوه اکسیجن اسول یو دغه دی یو دغه دی او دوه هایدروجن اسول دا سایز کورنۍ کار دی که چیرې ستاسو سر په خلاص شوی وي دغه د ځان سره حل کړئ او یو قانون دغه بل دلته درته ویل دي چې نیور نیور معنا هیڅکله سبسکریپټ دغه لندنی ځایونه چې دا هر عنصر ته ورکول شوي یو مرکب ته ورکول شوي چې په دغه ګر سره کار نه لرو هیڅ نسو بدلولی یوازې ضریبونه بدلولی شو دلته هر شی ورته لیکلی شو د توازن په وخت کې مګر په دغه عددو باندې هیڅ کار نسو درلودلی
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصر جوړ دی
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له سی ان قوس ایچ دوا او قوس ام په دې فرمول کې ان د کاربن شمیر او ام د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی مثلا بورا سی دولس ایچ دواویشت او یوولس ده د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو سی دولس قوس ایچ دوا او قوس یوولس قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي شپږ سی او دوا جمع شپږ ایچ دوا او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي فرمول یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دوه او جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي یو قیمته مونوساکرایډز دوه قیمته دایساکرایډز او څو قیمته پولیساکرایډز یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نسی بدلیدلی لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ ګلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فارمولونه سره یو شان دي، خو مشره فارمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدرتونه دي چې په ساده کاربوهایدرتونو تبدیل او هایدرولایز نسي، یا هغه کاربوهایدرتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم، دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي، د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم، څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي، د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یوه سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي. یعنی سي دولس اچ دوهویشت او یولس جمع اچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سي شپږ اچ دولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سي شپږ اچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خو میوو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، فورمول یې دی سي دولس اچ دوهویشت او یولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دي. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي او د ځانګړې عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزیلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي، نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم: سي دولس اچ دوهویشت او یولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې اچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته اچ سی آی وروسته سي شپږ اچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سي شپږ اچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي، نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سي دولس اچ دوهویشت او یولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه اچ دوه او، او د مالګې تیزاب اچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سي شپږ اچ دولس او شپږ، چې دا ګلکټوز دی، جمع سي شپږ اچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سي شپږ اچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان اچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سي شپږ اچ دولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهوره دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي، خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قندی مالیکولونه یې له نشایستي لوی دی او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هیله ده چې نننی درس تر سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي او د ښوونکي له لوري د بیان شوي فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړئ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.